د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شغېدلی. د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په فاریاب کې د وروستیو سیلونو له امله لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د عراق د پارلمان رئیس له واشنګټنه هیله وکړه چې بغداد ته اجازه ورکړي چې له ایرانه تیل وپلوري. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعالې انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together.
په افغانستان کې په زرګونو شزي په روسیو کې ښکارا سره یو ځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچیانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اغلی جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په فاریاب کې چارواکي د سیلونو له امله د لس تنو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل:
دا سره سره وزیر شدن سیلوپوی که تایید و سیروز دا فاریاب بوده.
دی وای پتیرو دو دروی ورزو که چه پا فاریاب که سیلو نراخلی دی شاوخوا لستن وشل شبی پینزه بیشتن تپیان دی او دوتن تری تم دی. دا فاریاب پا پشتون کورد خواجه سبس پوش شیرین تگاب دولت آباد او قرغان و لسوالیو که هم درست پا مرکز میمنه که سیلو نبهیده لیدی. په تیرو دریو ورځو کې د چارواکو په وینا دې سیلونو په زرګونو کورونه وران کړي، په زرګونو جریب مځکه اعلان کړي او شاوخوا 2040 وشلې دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په وروستیو سیلونو کې د فاریاب تر څنګ د بلخ، هرات او بادغیس ولایتونه ډیر ځپل شوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق د لږ تر لږه دریو کلونو په مخ له ایرانه برېښنا واخلي. محمد الحلبلوسی پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل شای ډیر وختونه سي چې عراق خپل انرژي په خپل چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درې شي اجازه ورکړل شي. حلبلوسی د عراق د سنی اقلیت خړی دی چې له ایران سره ښه اړیکې لري. د امریکا د سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره کتلی دی. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 30% انرژي له بهره واردوي او تر درې کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نه کړي، چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبرې وشي. واشنگتن د مارچ په 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتور بندیزونه لګولې دي، د دوهم ځل لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایرانه برېښنا واردولی شي. عراق چې له واشنگتن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره چانو د اوشکو بهاون کې غاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهله او مظاهره چانو پولیسو په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم وروسته چې 200,000 کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډېر لږ په عام محضر کې لیدل کېږي. په اوکرين کې سبا د جمهوریت ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. د اوکرين د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې اټکل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو چې په خپل حمله مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشنکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکرایني میلیاردر کولوموسیکی پیسې ورکوي. کولوموسیکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطني کې تیروي. له بل اړخه د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د پنجشنبې پر ورځ یو بیان خپور کړ او کاندیدان یولیا تیموشنکو او پوترو پروشنکو یې تورن کړل چې خلکو ته د رای ورکولو لپاره پیسې ورکړي دي. په بیان کې ویل شوي چې داسې شکایتونه تقریبا په سلو کې 80 د پروشنکو د کمپاین په اړه دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د بېطرفۍ ادعا لري، خو ډېر تمرکز یې د پروشنکو د انتخاباتي کمپاین پر سر غړونه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي. د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغانستان د سولې هڅو ته به تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنشن بی پورس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر 10 به دوام وکړي. تمدا چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوهې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 25 پیل شوی و. تقریبا 2 دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 26 نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې 2 د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر 2 مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناتو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیلزاد سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
په اروپا کې مو د روان سفر په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه راپور اوریده. زلمی خلیلزاد به کابل او اسلام آباد ته هم سفر وکړي. د کابل نننوی ورسپانو هم تر ډیره د افغانستان د سولې مسله چیړلې. دغه چاپی خبرونه ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. همدې ورسپانې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي ارمان ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نسي حل کولای. یاد ورسپانې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې آیا په افغانستان کې به جګړه ختمه سي. وړاندې په سر مقالې کې یادونه سوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نسي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل سي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت صبح ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالي وي اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یوې پیچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسا خپلواکي ورسپانې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ سي. وړاندې په مطلب کې ویل سوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14مه کیږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویسا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ سي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي د مسایلو پورې تړلې ستونزې او مسایل حل سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو پاکستان ته به مخه کړو. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري د ترهګرو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي. پاکستان مخکې هم ورته ژمنې کړې وې، خدانه بهشمنه ورسره هغه کوي چې د سار وی نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتي ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي تیر کال پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پنځشنبه د پاوز او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ اي پي جي چې د دې ټولنې سیمه ییزه څانګه ده پنځشنبه د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو له څیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر و ویلي دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطعا راضي نه وه. چارواکو ویلي دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو بسپنې ته اشاره کوي او پاکستان ته یې ویلي دي چې که غواړي نوم یې په تور لیست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بسپنو د سیل مخه دې ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستۍ